گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، خبر اتر سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفت و شنود خبر اتر را گردانندگی میکنیم. ساختمان جدید پارلمان افغانستان از سوی صدراعظم هند و رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت و صدراعظم هند بر روابط دوستانه میان دو کشور و ادامه همکاری هند برای بازسازی افغانستان تاکید کرد. چقدر روابط نظامی دو کشور بر روابط افغانستان و پاکستان اثرگذار خواهد بود و چقدر ادامه کمک‌های نظامی هند باعث نگرانی پاکستان میشه؟ این موضوع بحث برنامه امشب ماست.
لکه څنګه چې سیفی صاحب ویل، د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو په خپرونه کې د هند، افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. د خپرونې قربانه زه سیف الکوزی او حفیظ آصفی صاحب دي او په خپرونه کې را سره میلمانه دي.
مهمانای محترمی که به پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن، جناب سید فرهاد هاشمی، تحلیلگر سیاسی، و جناب عاصم یوسفزئی، کارشناس علوم سیاسی هستند. شما هم میتونید با گرفتن شماره 0790-0070 مستقیما در برنامه سهم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voedari یا voe پشتو نظر و یا پرسشتان درج کنید.
که در افغانستان به هر مشت زنگ را ویز مرد واشنگتن در استودیو شمیره در 0001-202-419-11-10. پا پیل که با در خبرونی ملمنو تا شراغلاس وی هاشمی صاحب، خبرونی تا شراغلاس.
مننه
تاسو نه مننه. دا غراز یوسف صاحب ته هم شرق لاس پایو. په پیل کې به ورسو هاشمی صاحب ته. هاشمی صاحب، تاسو په نظر باندې افغانستان داسې یو موقف غوره کولای سي چې هم پکښې پاکستان خوشاله وساتي او هم پکښې هند خوشاله وساتي، دا څومره عملی ده؟ دا خبره او په عین وخت کې د پاکستان اندیشنې پر ځای دی چې په افغانستان کې د هند مخ په زیاتېدو نظامي حضور سره دغه نه لري، علاقمندي نه لري او اندېښنې لري؟
تشکر از شما. در مجموع وضعیت منطقه در حالت تغییر است، از نگاه ضروریات و از نگاه ایجابات زمانی، و خصوصا شرایط فعلی ایجاب میکنه که همکاری های اقتصادی بین افغانستان و کشورهایی که در اطراف افغانستان واقع شده ازدیاد پیدا بکنه. به همین دلیل است که مثلا نیاز روزافزون پاکستان به انرژی زایدی که کشورهای آسیای میانه داره و تنها راه عبور از او افغانستان است، یک نوع وابستگی بین پاکستان به خاطر منافع افغانستان پیدا کرده و به خاطر خود منافع پاکستان. بنابراین در شرایط فعلی زیادتر همکاری های اقتصادی مطرح میشه و پاکستانی ها به خاطر که فعلا در انزوا قرار گرفتن در قسمت روابطشان با کشورهای مختلف، خصوصا ایالات متحده، از بابت جنگ ها و مشکلاتی که در افغانستان است، فعلا فکر میکنیم که در صدد ازی هستند که روابط خود را با افغانستان عادی بسازند. این مسئله خصوصا در سفری که روز جمعه صدر اعظم هندستان به پاکستان داشت و توقع میره که این روابط عادی شوه، و دلیلی که افغانستان داره به خاطر جلب همکاری های نظامی هند به خاطر از این است که افغانستان بتانه دفاع بکنه از ملت خود، از مردم خود و از خواسته ها و اولویت های ملت خود. به این خاطر توقع میره که پاکستانی ها تا اندازه یک چرخش در طرز دیدشان و سیاستشان نسبت به منطقه
شما تذکر دادین بر مسئله انرژی که بیگمان بر هند و پاکستان بسیار مهم است با اشاره به پروژه تاپی. اما کمک های ایبار هند علاوه بر کمک های مثل ساختن پارلمان، بند سلما، دیسه ابی بیا و غیره، شروع کردن به کمک های نظامی. 3 فروند هلیکوپتر نظامی را در اختیار افغانستان دادن. آیا ادامه این نوع کمک ها باعث نگرانی پاکستان و در نتیجه خدشه‌دار شدن روابط نمیشه؟
خب در قدم اول این کمک ها از فعلا برای در حکومت افغانستان وعده داده نشده بود، یک مثلا دفتنی و غیر مترقبه نبود. در زمان حکومت حامد کرزی در حکومت گذشته این کمک ها وعده داده شده بود. در شروع حکومت وحدت ملی بنابر یک بال شدن سیاست منطقه‌ای حکومت افغانستان و اعتماد زایدش به پاکستانی ها تا اندازه روابط هند و افغانستان به سردی گرایید، مگر فعلا با یک دیپلماسی نسبتا فعالتر و تقریبا میانه رو که حکومت افغانستان اختیار کرده توانست که از این مسائل این تسلیحات خصوصا 4 چرخبال MI-25 به دست بیاره. در خصوص از اینکه این دیها پاکستانی ها چی عکس العمل نشان خواهدن، به طور رسمی تا فعلا کدام عکس العمل نشان ندادن، مگر توقع میره که هر قدری که روابط هند و پاکستان عادی تر شوه به مو اندازه عکس العمل پاکستان در مقابل کمک های نظامی هندستان و افغانستان کمتر میشه.
مننه ور بسو یوسف سی صاحب ته. یوسف زی صاحب خبرونه تشر اخلاست لکه څنګه چې هاشمی صاحب هم اشاره ورته وکړه، آیا تاسو هم داسي توقع لري چې په سیمه کې په اړیکو کې کده افغانستان او د پاکستان اړیکې دي، کده پاکستان او هند اړیکې دي، او یا د افغانستان او هند اړیکې دي، یو ډول تغییر راغلی دی، او دغه تغییر جاب کی چې هغه په خوانی سیاستونه چې دغه وادونه تعقیبول هغه بس کړی او یو نوې فصل پیل کړی؟ فکر کوي چې په دغه اړیکو کې د نوې فصل لپاره فضا ایجاد شوی ده؟
مننه. دا سده چې تغییر څنګه چې تاسو وایئ نو تغییر خو راغلی، خو هغه تغییر چې کوم راغلی دی نو هغه دا چې کوم درې هیوادونه دي، د پاکستان، هندوستان او افغانستان، دا د دوی چې کوم مشران دي په هغې کې څه تغییر نه دی راغلی، بلکې تغییر چې کوم دی نو هغه دې د وجه نه راغلی دی چې یو خو د امریکې ډېر فشار دی په دې درېو ملکونو باندې چې دوی یو بل سره روغ جوړه وکړي، او امریکا خپل فوجونه چې کوم دی نو هغه یو کال دوه پاس د دې ځاینه ښه په آرام سره وباسي. لومړۍ خبره خو دغه ده. دویمه دا ده چې د چین چې کوم دی نو هغه ډېر زیات فشار دی په دې درېو ملکونو باندې، او هغوی د چین دا غواړي چې هغه دا چې کوم پروژه روانه کړې ده په پاکستان کې چې د کوم په ذریعه باندې هغه گوادر ته ځان رسول غواړي، څنګه چې مخکې روس چې کوم دی نو هغه به ځان د هند چې کوم اوشن دی هغې ته به ځان رسول غوښتل، یا ګرمو اوبو ته به ځان رسول غوښتل. دغه شان دی اوس چین د دېرش کاله پس چین چې کوم دی نو هغه ځان هغلته کې رسول غواړي، او هغې چین او امریکې په فشار د لاندې دا درې ملکونه چې کوم دی یو بل سره خبرې شروع کړې دي. خو دې ته بیا هم موږ به شک په نظر باندې ګورو، ځکه چې داسې مخکې هم شوي دي، او خاص کر د پاکستان او د هندوستان چې کوم روابط دي هغې کې مخکې هم دغه شانتې شوي دي. نور چې کوم وزیر اعظمان دي هغوی هم دغه شانتې کړي دي، خو د هغې نه پس بیا چې کوم د پاکستان چې کوم طاقتور انټلیجنس اداره د ISI د هغې د طرف نه بیا هم دا قدمونه دي د امنیت طرف ته، دا چې کوم دی نو په دې کې بیا خنډان راوستی شي، او دا څومره هم چې کوششونه روان دي د هغې بیا په اخره کې هیڅ نتیجه را ونه ځي. نو امید خو دا دی چې دا اوس چې کومې اړیکې روانې دي، او خاص کر چې کوم د هندوستان وزیر اعظم دی مودي چې هغه څنګه اوس پاکستان ته راغلی، او هغه د اسلام آباد په ځای باندې لاهور ته راغی، د هغې نه دا ثابتېږي چې هغه غواړي چې د دواړو چې کوم ملکونو دا کوم سویلین مشران دی دوی یو بل سره خبرې وکړي، او د پاکستان چې کوم فوج دی هغه د دې مز نه لري.
تشکر از شما آقای یوسف زی. به نظر شما در حالی که صدراعظم هندوستان وقتی که در کابل آمد چند بار تاکید کرد که کمک های ما به معنای رقابت نه، بلکه کمک به مردم افغانستان است، اما با او هم آیا شما فکر میکنین نوع نفوذ کردن در افغانستان و در دل افغان ها جای گرفتن به یک شکل رقابت با پاکستان است و به اصطلاح پیروز شدن در این زمینه است؟ آقای یوسف زی؟
زه تاسو په خبره پوه نه شم، ما څنګه پښتو کې تاسو ته سوال وکړم او تاسو جواب درکم.
بله
د اسفی صاحب پښتنه دا و چې څه فکر کوي چې دغه اړیکی چې ادي سی ادي خواته روان دي دغه د پاکستان د استخباراتو سازمان یا ایسای هم په دې کې یعنی د پوز په مجموع کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه اړیکه دي او د افغانستان او د هند ترمنځ چې کومه اړیکه دي فکر کوي چې د پاکستان ملکی حکومت او نظامی حکومت دواړه په یو نظر دي
او په دې وخت کې هم موږ دا سرکار چې دواړه په یو نظر دی او غداغي وجه هم تاسو ته مخکې نه دا وی چې دا غي وجه چې کوم نه غدا ده چې د چین د طرف نه ډېر زیات فشار دی او د پاکستان فوج چې کوم نه هغه غواړي چې د چین چې کوم فشار دی نو هغه په څه طریقې سره هم هغه هغه ته انکارونه کوي ځکه چې د پاکستان چې څومره هم ملکی دی او کاغه نظامی مشران دي نو هغه د چین ډېر کلک ملګری دي او د چین په دی وجه کلک مګری دي چې هغه چې کوم دی نو د هندستان سره عمر شانتي چې کومه دښمنی ده نو هغه ساتل غواړي
یعنی تاسو په مجموع کې داسې فکر نه کوي چې کچيري په افغانستان کې د هند هغه په اصطلاح فوټ پرینټ چې دی په انګلیسي ګورته وایي زیات سي دا په دې معنی نه ده چې پاکستان منځوي کیږي او کچيري د پاکستان حضور زیات سي دا په دې معنی نه ده چې هند منځوي کیږي افغانستان او هند او افغانستان او پاکستان کولای سي خپل اړیکی د متقابلو ګټو پر اساس باندې جوړ کی او په هغه کې افغانستان د خپل استقلال ولري چې د کم هیواد سره نږدې کیږي او د کم هیواد نه لري کیږي د سیم کانستا دا عملی وړاندیز دی
دا هر یو ملک خپل یو چې ستا په انګلیسي کې نېشنل انټرست ویل شي هغه وی د افغانستان په کار د چې خپل یو نېشنل انټرست کوي دا غي نېشنل انټرست په دې کې دی چې هغه د هندستان نه फायदा واخلي د هندستان نه مصافي چې هندستان چې کوم دینو لګیا د سلما ډیم ورله جوړي هغه ورله د پارلیمان بلډینګ جوړ کړ هغه چې کوم دینو اوس 1500 سکالرشپونو اعلان ورته وکړ نو دیو کې چې کوم د هند حکومت ته ناغي غواړي چې هغه په افغانستان کې راشي او څنګه مودي چې راغې کابل کې دا اعلان وکړي چې چې کوم د چا سره مقابله د پاره نه راغلي بلکې زه غواړم چې زدلته کې ته افغانستان ته څه फायदा ورکم نو دا شانتي د افغانستان چې خپل کوم نېشنل انټرست نه هغه په دې کې چې هغه چې کوم نه د افغانستان د هندستان د ملګرتیا نه چې څومره هم फायदा او چټول شي ناغه او چې تکي کپاغي باندې بل یو ملک چې کوم دی هغه پاکستان دی هغه بل ملک هغه په خفقېږي نو خفقې شي په دا باندې صرف متروزي خو هر یو ملک دی خپل نېشنل انټرست وګوري او دغه مطابق دی فیصله وکړي
تشکر آقای یوسف زئی به اجازه اخدو مهمان آقای هاشمی و آقای یوسف زئی میریم سراغ شنوندایی که روی خط هستن و بعد سوالشان با مهمان محترم در میان میگذاریم شنونده اولی که روی خط است متاسفانه تماس تلفنی ما قطع شده یک بار دیگه هم شماره تماس با برنامه را میگیم 0790-010-070 بفرمایین روی خط هستیم برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم شیرزمان صادقم به کنال
نه بفرمایین خوش آمدین آقای صادق بفرمایین
سلامت باشید اصلا حقایق وار بوار مانه لله الحمد دکیگی ازاریگی و خرکیگی خلق بطویگی چه چوک دا افغانستان دوسته چوک پسر لاس را کهگی او چوک دشمن ده او چوک دا پرتلا منگا پا داگا گوانده و حوادونو که گوله شو دا اندوستان پا شمول بانده ولی دلتا افغانان دو چیدی چه جنگ دا پلی دی مثلا وحل شوی دی تکول شوی دی کور اوران دی سرکون اوران دی نور مشکلات و تشتا دی دا دیت ضرورت داری چه سوک پسر لاس را گی گی سوک لاسیوه و کی یو سوری تی که نی آغا خلکو تا لبیک وی زیاده ملمانان پختن کومه چه دا رانین دا مودی چه مخی پرون بل بول مورز را غلی افغانستان تا و دلتا سرمایه گزاری کرده و آغای دا افغانستان خلکو تا بواد جوار دا سالور کی ولا کی ور دی د دې راتګ او ثبات د پاکستان د پاوز چې د افغانستان ورور هیواد دی مثلا یو مذهب لري یو جبل لري یو عنعنه لري هغه هم راځي راهل شریف دلته راځي مثلا د دې دواړو په مابین کې د قید او بلا قید او شرط راتګ تک راتګ څه ډول پرتله کوي تاسو مېلمنو درې وړو مېلمنو پوښتنه کوم مننه کوم تاسو ته وجه
تشکر آقای صادق شنوندې دیگر روی خط میگیریم سلام برادر بفرمایین خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین روی خط هستین برادر، بفرمایید.
زلایت بغلان.
مهربانی وکی. مهربانی وکی پر تلفون پر لین نسره است. پشتنه یا نظر موایست. فکر کنم دادی تلفون قدسو ورزو بلا روی دون کتا. مهربانی وکی ده خبراتور یا گفتشونو تخبرانه ده.
سلامونه من ادرا.
مهربانی وکی.
مستغنی پلین کم زامل سازید.
مهربانی وکی صاحب.
بفرماین آقای مستغنی.
از ما د نقطه نظر د هند سره د افغانستان هر نوالی کې د پاکستان د لپاره د غمل ول نه وي، یعنی په ساده عبارت د هند الوتکو هضم د پاکستان له کوتکو سره وي. زما خدای یقین دی، نو بس
من نه محمد علی عمری پر فیسبوک باندې لیکلی دی چې د مخکینی نظرونه چې یاد ول هاشمی صاحب هم دې ته اشاره وکړله، یوسفزی صاحب هم اشاره وکړله، هغه وایي چې زما په اند اړیکې به ډیر ژر نورې هم خوندورې سي او ښې به سي، ځکه د ټاپي پروژه اوس رامنځته سوې ده او دغه پروژه ده چې د دې درو سرو هیوادونو ګټې سره شریکوي. دا درې هیوادونه دې ته مجبورې دي چې په خپل منځ کې عادلانه سیاست او پر یو بل باندې اعتماد وکړي. ورزو بل اوریدونکو ته وګورو چې بل اوریدونکو څه نظر لري، بیا به وربسو ملمنوتو ملمنوتو موقع ورکو چې ځواب ولوي. مهرباني وکي د خبرات خبرونه یا د گفتو شنو خبرونه ده. مهرباني وکي.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي په خبرونه کې شامل یاست. مهرباني وکي په خبرونه کې شامل یاست.
میرم سراغ مهمان محترم آقای هاشمی. شما واکنش شنونده های ما رو شنیدین که همه در مجموع، هم شنونده های رادیو و هم در صفحه فیسبوک دری و پشتو، همه وجوده که بسیار استقبال کردن از کمک های هند، نگرانی خود در رابطه به اثرگذاری این نزدیکی با پاکستان مطرح کردن، همچنان که شنونده های ما گفتن. نظر شما را میخواستیم.
هر کدام ما خواستیم یا
بفرمایید. نخست آقای هاشمی.
خب موضوعات بسیار مهمه برادر از کنر مطرح کردن، مسئله آمد و رفت نماینده های کشور پاکستان و هند به داخل افغانستان. ما نباید دیر از یاد ببریم که در دیپلماسی بین کشورها، خصوصا کشورهای منطقه، یک مسئله بسیار عمده و اساسی است که بر افغانستان ارزش قائل شن و دیدار کنن از افغانستان، و این در عرف دیپلماتیک یک مسئله بسیار مهم و جایگاه بسیار خاص خود داره. یک مسئله. موضوع دوم بر ارتباط مؤثریت از یا شما ببینین، ما قبول میکنیم که کشور پاکستان نظر به هند به افغانستان نزدیکتر است، واردات و صادرات بین این دو کشور زیادتر است، از نگاه لسان و دین و عقیده نزدیکتر است، بنابراین مهمتر است روابط افغانستان و پاکستان. از طرف دیگه هم اگر ما ببینیم این مسئله است که اگر هند در مجموع در 15 سال گذشته 14 سال گذشته در حدود 2 میلیارد دلار بر افغانستان کمک کرده، پاکستانی ها سبب شده که میلیاردها دلار، 3-4 برابر از این مکاتب داخل افغانستان توسط شورشی هایی که می جنگن خراب بکنن و مشکلات بسیار زیاد بار بیارن. بران از این دیدگاه هم اگر ببینیم صلحی که بین افغانستان و پاکستان می باشه، نظر به کمک کشور هندوستان، مؤثریت یا مثلا پیس دیویدند یا بالاخره مفاد صلح بر افغانستان زیادتر می رسه. مگر ما نباید از یاد ببریم که راههایی که باید به صلح و راههایی که با استفاده از سافت پاور یا قدرت نرمی که دیپلماسی است، از این باید از این مجراها استفاده شود. این کارایی را باید حکومت افغانستان داشته باشه و این قناعت باید بر پاکستانی ها فراهم بسازه.
یو شیدی بخشن غوارم هاشمی صاحب، بخشن غوارم یو مسئله ده ستاسی په نظر باندې دغه د ریل پولیټیک له نظره چې یو مکتب دی د سیاست او اوسنی نړیوال اړیکې تر زیاته بریده دغه ریل پولیټیک پر مکتب باندې واستواری دی، په دې کې اواتف، په دې کې شو بعد د هیوادونو د ملي ګټو پر اساس تعریفیږي، اواتف تر زیاته حد پورې هیڅ ځای هم نه لري. ستاسو په نظر باندې د افغانستان حکومت باید څه ډول هند، نیوی ډیلی او اسلام آباد ته قناعت ورکړي او څنګه د دغه اقتصادي کارت نه استفاده وکړي چې هند هم په دې قانی سي او اسلام آباد هم په دې قانی سي چې په افغانستان کې سوله د دوی د لپاره اقتصادي زمینه مساعده د دوی د جی ډی پی یا د ناخالص ملي عواید د لپاره ګټه کوي او سرمایه ګزاري په نورو برخو کې ګټه کوي. دغه رقم یو دریز چې افغانستان غواړي کې تاسو فکر کوئ په دې اکله؟
ما فکر میکنم که حکومت دارای افغانستان و سیاستگزارای افغانستان رهبرای افغانستان در این قسمت واقف هستند و قضیه های را مطالعه کردند که امی مذاکرات اقتصادی و همکاری اقتصادی بود که بعد از تمام شدن جنگ سرد بین بلاک شرق و غرب اروپا را از هم پاشیدن نجات داد و بالاخره به طرف همکاری های اقتصادی کشان. و مسئله دیگه که نباید ما فراموش بکنیم این است که در شرایط فعلی اگر حکومت افغانستان توجه پاکستان به موضوع همکاری های اقتصادی جلب بکنه نکنه، در مجموع منطقه به خاطر نیازهای روزافزون خود ضرورت به همکاری های اقتصادی داره. موضوع بعدی کسی است که حکومت افغانستان با وصف تمام کمکاری ها و مشکلاتی که تا فعلا داشته حکومت وحدت ملی، یک از ابتکاراتش این بود که در ابتدای تشکیل حکومت بعد از گزینش وزیر خارجه در داخل افغانستان یک سیاست دیپلماتیک پنج حلقه ای را که همسایه ها و منطقه دو حلقه اساسی از او است و سه حلقه دیگه جهان اسلام است، نهادهای بین المللی است و کشورهای غربی است، این طرح ترتیب کرد. تنها مسئله ای که مانده ای است که حکومت افغانستان باید یک اجندای ملی را به خاطر پیشبرد مذاکرات و روابط خود با دو کشور بسیار مهم هند و پاکستان در داخل افغانستان پخته بسازد و رهبرایی که داخل حکومت هستند و یا نیستند و یا در سطوح جامعه مدنی و احزاب سیاسی اینا کار فعالیت میکنند، اینا را هم همصدا بسازند تا ما به خاطر مذاکراتی که با پاکستان داریم و قیمتی که به خاطر صلح میپردازیم کلگی هم صدا باشه. تا فعلا متاسفانه یک ذره مسائل زیادتر از دید شخصی مطرح شده، شخصی بازی ها بوده و زیادتر از جمهور در کنترل مسائل بوده. توقع میره که بعد از این با درسای حکومت وحدت ملی از آوان پیدایش خود گرفت فعلا به پختگی رسیده باشن که بتونن اهداف ملی افغانستان از مجراهای دیپلماتیک و در تفاهم با همسایه‌های افغانستان بتونن که از همسایه‌های افغانستان و به می قسم از کشورهای منطقه حاصل بکنن در اساس او هند.
تشکر آقای هاشمی.
ورزو یوسفزی صاحب ته به هم موقع ورکو. یوسفزی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې مخکې تاسې هم اشاره ورته وکړله چې چین دلته کلیدي رول لوبوي ځکه چین غواړي د ګوادر بندر ته ځان ورسوي او هلته زیرمې دي. په مجموع کې فکر کوئ چې افغانستان او د پاکستان اړیکې او د افغانستان او د هند اړیکې په مجموع کې دغه سیمه ییزې اړیکې به داسې هغه اکنامیک انسنټیو چې دوی ورته وایي یا اقتصادي امتیازونه چې په سیمه کې شته دا به د دې باعث چې اړیکې نورمالې سي او که ډیپلوماسي به رول ولوبوي او دغه په مجموع کې فکر کوي چې عواطف رول لوبوي دلته او که ملي ګټې رول لوبوي.
پاکستان که تاسو ګورئ نو د تیرو 15 کالو نه یو مسلسل یو متواتر دا کوشش دی چې په څه طریقې سره هم هغه هندوستان څه اثر پرې نه دي په افغانستان کې او چې هغه کم پراکسی چې کم جګړه روانه ده د دواړو ملکونو په منځ کې نو هغه کې ماته څه کمی نه ښکاري چې هغه به په هغې کې څه کمی راشي ځکه چې دا د پاکستان د تیرو 15 کالو نه هم دغه یو پالیسي را روانه ده او په هغې پالیسۍ کې څه تغیر تر اوسه پورې نه دی راغلی. نو ماته
ستاسو په نظر ولې تغیر نه راځي؟ فکر کوئ چې د پاکستان دغه دریځ پر ځای دی؟ فکر کوئ چې پاکستان چې څه ډول خپلې ملي ګټې تعریفوي چې د افغانستان سره باید د هند اړیکې ډېرې نږدې نه وي ځکه د پاکستان په تاوان دي، ایا فکر کوئ دا یو منطقي دریځ دی؟
هغې کې خو هېڅ منطق ځکه نشته چې تر اوسه پورې څومره نقصان پاکستان ته ورسېد هغې پالیسۍ نه نو دومره هغې نه بل ملک ته نقصان نه دی رسېدلی. په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو هلته کې په دې وخت کې نه څه اقتصادي په دې وخت کې کار روان دی، نه هلته کې څه تعلیمي کار روان دی، نه څه تکنیکي کار روان دی، هېڅ هم هلته کې نشته. بلکې چې څومره هلته کې ترهګري یا دهشتګردي ده په پاکستان کې چې څومره ده نو دومره په یو ملک کې هم نشته او چې څومره خلک په پاکستان کې او یا زره خلک او یا زره او زیات په هغه کې پښتانه شامل دي نو هغه خلک په هغه کې مړه شو د هغې ترهګرۍ د وجې نه چې هغې دغه ستراتیژیک ډیپت والی چې کوم پالیسي ده نو هغه هغې لګیا دی په هغې باندې کار کوي. نو ماته خو په هغې کې بیا هم څه خاص تغیر نه ښکاري خو دا اوس چې کوم اکنامیک انسینټیوز دي نو د هغې په وجه باندې څه لږ ډېر په ډیپلوماسي کې به فرق راشي، تغیر به پکې راشي. پاکستان چې کوم دین نو هغه پکار دادا چې هغه څنګه هندستان کوم دین نو هغه چې څنګه مخکنی کسوي نو هغه د افغانانو په سر باندې لاس راخل غوړي نو دغه شانت پاکستان د هم پکار دادی چې هغه چې کوم دین نو د افغانانو په سر باندې لاس کیږي او د جګړې نه لاس واخلي پاره کې دوی چې کوم دین نو پاکستان ډېر ټیکنیکل چې کوم اسیسټنس نه ورکول شي افغانستان ته پاکستان ډېر زیات چې کوم ټیکنیکل خلک چې کوم ډاکټر دي چې کوم انجینر دي دا دوی چې کوم نه نه
کوي پاکستان دا کې بخښنه غواړم یوسف زی صاحب پاکستان دا کې چې هند په کندهار کې قنسولګری ده او په جلال آباد کې قنسولګری ده د دوه قنسولګری نه هند کار اخلي د پاکستان پر ضد باندې په بلوچستان کې د بلوچستانو هغه یغګری چې شروع شوی ده هغه یې ملاتړ کوي او د پاکستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کوي د غراس اداګانی لومړی وزیر نریندر مودی پارلمان ته وینا په پر وخت هم دغه مسلې ته د میسټریس کانسلیټ په نام باندې خطاب وکړي چې دلته افسانوي قنسولګریان دوی وایي چې موږ لرو دغه ترڅو هدا پوری د پاکستان د اګانی پر ځای دی یا هند په افغانستان کې ساس په نظر باندې د سي عمل اجرا کوي چې د پاکستان په تاواني او دغه عین پښتنو بیا د هاشمي صاحب نه هم وکړو
زما په نظر باندې خو هندستان ته داسې عمل د کول ضرورت نشته ځکه چې هغه افغانستان سره د ډیر مخکې نه ډیر خطا لوقات را روان دي چېرې هم د غي داړو په تعلقاتو کې څه اړې غړې نه راغلي بلکې همیشه د پاره پاکستان د تعلقاتو کې خندان راوستي دي نو ما ته خو نه ښکاري چې هندستان ته داسې ضرورت شته چې هغه به دغه ځای کې د میسټریس کانسلیټ سي تاسو څنګه وي هغه باندې کې پریدي هغه به د پاکستان خلاف کارونه وکړي
تشکر آقای یوسف زی آقای هاشمی سوال
مطرح میره بانی وکی
سوال گرفتین آقای هاشمی
بله
بفرمایید
ببینین پاکستان از وقت تاسیسش زیادتر درگیر جنگ ها بوده و یک روند یک بار حکومت نظامی و یک بار حکومت ملکی در پاکستان تطبیق شده حد اقل از وقت تاسیس از 1948 به این طرف امریکایی ها اضافه تر از 66 میلیارد دلار در پاکستانی ها کمک کردند حد اکثر کمک های ایالات متحده در وقت حکومت های نظامی پاکستان از جمله ضیاءالحق و جنرال مشرف بوده پاکستان همیش کمک های دیگه که از ناحیه عرب ها به دست آورده در جریان جنگ ها تقابل بوده و زیادتر پاکستان در یک جغرافیای واقع شد که مسائل جنگ سرد و موضوعات بالاخره بود در اون وقت میتونست که پاکستان مایحتاج خود کمک به خاطر نظامی های خود و بقای اقتصادی و بقای ملی کشور خود از طریق کمک های نظامی دریافت کنه و بناهن تضمین بکنه مگر فعلا این شرایط تغییر کرده ما شاهد از این بودیم که کانگرس امریکا فیصله کرد که بعد از 2015 ختم 2015 یک میلیارد دلار سالانه برای نظامی های پاکستان داده میشد بعد از داده نمیشد بنان همونطور که ما در ابتدا گفتم اجندای ساحه منطقه تغییر کرده به اجندای اقتصادی تبدیل شده بنان اجندای اقتصادی ایجاب میکنه که رقابت های دیپلماتیک باشه در قسمت مسئله کنسولگری های هند گفتین به این شک نیست که ایندی ها در ولایت افغانستان کنسولگری ها دارن مگر در این هم شک نیست که پاکستانی ها هم درد سر بسیار زیاد را به خاطر انتقام گرفتن در مناطق کشمیر و ایساحات ایجاد کردن که هر دو کشور در صدد ایجاد مزاحمت برای یکی دیگه خود بوده این که چقدر در داخل افغانستان حکومت افغانستان برای ایندی ها اجازه داده نداده یک مسئله بوده که هنوز اسناد در ارتباط از این پاکستانی ها ایران نکرده موضوعی که میخوایم بگویم این است که پاکستانی ها همیشه در ترس ایران به خاطر سیاست های ناکام خود به سر میبرند و جدایی طلبی یکی از مسائل است که در داخل پاکستان به اندازه امو زایدش رشد کرده و به این خاطر است که چینایی ها و پاکستانی ها در همدستی با یکی دیگر در خود پیمان یا سازمان شانگهای هم مسئله مبارزه با جدایی طلب‌ها را در کشورهای خود اولویت اجندای سازمان شانگهای قرار دادن در پهلوی مبارزه با تروریسم تمام مسائل بنابراین گفتیم در ابتدا مسائل ضروریات و ایجابات زمان و نیازهای کشورها بالاخره ایجاب میکنه که رقابت‌های جنگی و تخریبکارانه ای را که پاکستانی ها زیادتر رهبری کردن او را فعلا در منطقه و ساحه
به رقابت های اقتصادی تبدیل شود تا بتونه که پاکستان مایحتاج را که قبلا از جنگ ها و باجگیری های خود به خاطر پیشبرد جنگ ها به دست می آوردن فعلا از طریق رقابت های اقتصادی این ضروریات خود را به دست بیارن.
بله، یک مسئله دیگه آقای هاشمی، در حالی که بعد از سفر صدراعظم هند به پاکستان که روز جمعه صورت گرفت، یک روز بعدش قرار است راحیل شریف لوی دریسیز پاکستان وارد کابل شود و ظاهرا تبریکی گفته شده که در رابطه به همکاری های دو کشور و به خصوص مذاکرات صلح صحبت بکنند. آیا مذاکرات صلح و به اصطلاح راه اندازی مذاکرات با مخالفان دولت افغانستان یک نوع کارت برنده برای پاکستان نیست که در هر دقیقا بعد از هر نزدیکی و هر روند مذاکره با هند یک بار دیگه هم او بازی میشه؟
ما فکر میکنم که امروی بخش آخر سوالتان موافق به این خاطر نیستم که فعلا یک عکس العمل به خاطر فعالیت دیپلماتیک زاید هندی ها در داخل افغانستان نیست. چرا؟ این مسئله در حاشیه کنفرانسی که به خاطر محیط زیست در فرانسه برگزار شد، در اونجا به وساطت کامرون بین افغانستان و پاکستان، خصوصا جناب دکتر اشرف غنی و به می قسم جناب شریف، این مسئله یادآوری شد و بعد از او این مسائل روی دست گرفته شد. مگر برداشت هایی که در داخل افغانستان است از چه قرار است؟ شما می فهمید که زمستان فصل جنگی نیست و یکی از برداشت های مردم افغانستان این است که پاکستانی ها در این فصل همیشه دست دیپلماتیک دادن. یک مسئله. برداشت دوم این است که هر باری که حکومت افغانستان جنگ های جبهه‌ای را شکست می دهد و دوباره مخالفین مسئله حکومت افغانستان به جنگ های چریکی رو می آره، پاکستانی ها کوشش میکنن که یک مجال و یک فرصت دوباره بگیرن به خاطر مسائل آتش بس پیش بردن سال. مسئله دوم. مسئله سوم، در سازمان شانگهای پاکستانی ها تلاش دارن که همگام با ایندی ها فعلا از نقش ناظر بیرون شوند و عضویت دائمی بگیرن و یکی از اولویت های سازمان شانگهای مسئله همکاری های منطقوی و خصوصا بین افغانستان و پاکستان به خاطر شکست مخالفین مسئله حکومت افغانستان و به خاطر مبارزه با تروریسم است. به می قسم در کنفرانس قلب آسیا که یک پروسی است که مسائل افغانستان نقطه اساسی از او است، پاکستانی ها مسئولیت دارن که افغانستان را همکاری بکنن. بنان پاکستانی ها به خاطر جلب حمایت در یک شرایطی که در انزوا به سطح بین المللی در رابط دیپلماتیک خود قرار گرفتن، کوشش میکنن که این سناریو را فعلا پیش ببره و امید و توقع مردم افغانستانی است که نهایت مردم خسته است و پاکستانی ها از روی حسن همسایگی و به خاطر همعقیده بودن با مردم افغانستان اگر این دفعه کوشش کنند که واقعا دست دوستی صادقانه و مخلصانه به طرف مردم مادراز کنند که تا فعلا متاسفانه ما این مسئله تجربه نکردیم. از این به بعدش دیگه معلوم شد و وقتی رو ثابت خواهد کرد.
بله، تشکر آقای هاشمی. با اجازه مهمانای محترم آقای علی کوزه بریم سراغ شنونده که روی خط هستند.
بالکل.
شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خوش آمدین، خود معرفی کنین.
واسطی صاحب سلام و احترامات خاصی بندی فرالو کوزه صاحب و درنو میلمنو عبدالقادر فکین ده کندهار ولایت
مهربانی وکی.
خوش آمدین، سلام و امارم قبول کنه.
مهربانی صاحب، کچیری موږ د افغانستان او د سیمې په کچه باندې کوم هیوادونه چې موږ د سیمې په کچه غوي لرو، کچیری موږ تاسو فکر کړی وي تر دې راهده پورې د هندستان همکاري رښتینه تمام سوې ده او هر وخت د افغانستان سره خپل همکاري ښودلې ده. تاسو وګورئ د 2001 کال راهیسې چې افغانستان یو نوی نظام درته راځي د کرنسی صاحب د موقت ادارې سره سم، دلته تقریبا تر نن ورځې پورې 2 میلیارد ډالر شاوخوا په افغانستان کې مصرف کړي دي او د پارلمان یا د افغانستان د ولس د کور ماڼۍ چې د سیمې په سطح باندې ډېر سارې ماڼۍ ده، دا یو سمبولیک یو ډېر ښه تحفه ده چې د افغانستان حکومت او خلکو ته دا معلومه ده. د هندوستان همکاري راته وګوري، هغه د سیمې په کچه باندې که چین وي که پاکستان وي که هندوستان وي، څوک چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا تمامي ارزیت او اوسنی نظام په یوه سترګه باندې وګوري، بالکل هغه زموږ دوست او ګاونډ دي. خبر دا شی ده چې موږ نن د سیمې کچه باندې ستونزې لرو، مشکلات لرو. څوکه وغواړي زموږ د سیمې ملکونه خصوصا پاکستان د افغانستان څوک وغواړي، بالکل د آسیا ثبات دي. د آسیا دغه کنفرانس کې مشخص وویل شو چې د پاکستان لپاره د سورې لپاره یو وروستی چانس دی. نو افغانستان حکومت کولای شي چې په یو وخت کې د سیمې په کچه باندې د ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. خو اساسي خبر دا ده چې موږ رښتینی اوسېږو، لکه هندوستان چې د افغانستان سره رښتینی پاته شوی دی، مستحق کولای شي په دغه اساس خپلې کورنۍ او د سیمې په کچه باندې سورې حل کړي.
مننه وروره، مننه. ورځو بل اړوندونکو ته به ورسو چې دوی خپل نظر یې پوښتنه وایي.
بفرمایئ، شنونده عزیز روی خط هستین.
د خبر اترو یو گفت شنو خبرونه ده بیربانی وک په خبرونه کې شامل یاست نو
وایي السلام علیکم اسکو الله رحم زه صاحب ته سلامونه وایم او استا مل منوتا او ریدم کو ته سلامونه ز چمبلې ده صاحب لن کې
مهرباني وک چمبلې صاحب
اسکو الله صاحب محترم ډېر شي خبري روان دي او نتیجه دي خدای په خور کې خو زما په خپل خیال سره او خپل د کمپیوټر چې د دماغ سره سوچ کوم نو مقصد د ماده ده چې د افغانستان خلک په سچ باندې توبه ونه باچی توبه او استغفار ونه وي نو یقین په خدای وکړه هغه چا ویلې ویلې ځان وساته گاونډي ته مو یو چې غلا نو موږ کله په یو نوم گاو کله په بل باندې پاکستان او هندستان او دا ټول په افغانستان باندې کمزوري دي چې حقیقت له خبره ورشي کو هغه چې ځان نن بیمانه کړی دا مطلب ټول خبرې ځان کې ساده کړې نو توبه دی وباچی او استغفار دی وای بس دا مشکلات به الله آسان کړي
مننه مننه ورجو بل اړوندونکو ته وګورئ چې دغه څه پرستان یا نظر دی
بله به فرمایئ روی خط هستم برادر خدا معرفي کنین از کجا صحبت میکنین بله روی خط هستم برادر شنونده عزیز
مهرباني وکي د خبر اترو خبرونه د تاسو په خبرونه شامل یاست نو مې څه پوښتنه مڅه ده مهرباني وکي مننه مهرباني وکي پوښتنه یا نظر مڅه دي
پښتنه راغم دا چې اوس د پاکستان جنرال تر ازي دا سب خاطر ازي تر اوري غلا او
مهرباني مخکې هاشمي صاحب هم دې ته اشاره وکړله د راحیل شریف سفر کابل ته مخکې د مخکې نه پلان شوی وو دا کوم غبرګون نه دی د نریندر مودي د سفر په مقابل کې چې پاکستان کم څوک افغانستان ته البته په ظاهره کې تر ظاهره داسې معلومی چې غبرګون نه دی مخکې د مخکې پلان شوی وو ورڅو یو بل اړوندونکو به واخلو بیا به ملمنو ته موقع ورکو چې دا اړوندونکو پر نظریاتو پښتنو باندې خپل سګدونه وکړي مهرباني وکړي
زه ښه ځم برادر خدای معرفي کنه از کجا صحبت میکنه
هدایت از خوست
بفرمایید
مهرباني وکړي
سلام علیکم
و علیکم سلام خبرونه شامل است مهرباني وکړي
بم سلام نه ملمنونه ما سوال داده چې د امریکا د فارا عربي یعنی سعودي عرب او امارات او پاکستان د دوی د مرغه په شان د دوه وزرونو په شان دي نو کوم شای چې په لکیږي په آسیا ملکو کې نو هغه د دوی د پالیسۍ له مخې کېږي نو زه وایم چې افغانستان کې تر څو صلح نه شي راتلی چې امریکا او د دې وضع تر تغییر ورنه کړي او د خپل لکه د روس په مقابل کې چې افغانستان نه خاورې نه ګټه واخیسته او داسې د بدرۍ منځته راوستي نو د دې حل اسی پاکستان یا نورو ملکونو ممکن نه دي
مننه ورور استاسي نظر مو واخستي ورجو اوریدونکو ته ورجو هاشمي صاحب تاسو پښتني واوریدلې او یوسف صاحب مو اوریدلې پهل به د یوسف صاحب نو کو چې یوغي څه نظر لري د دوغو نظریات او پښتنو په مقابل کې مهرباني وکړئ یوسف صاحب تاسو د اوریدونکو پښتني واوریدلې
ما اوریدلې د ډیر خو نظرونه هم دي سو پوره چې د افغانستان کې د دن اصول خبره ده د یو چې کم کالرونه هغه وی چې استغفار دی او کې توبه دی او باسي دا هغه د وینا په اصل کې مطلب دا و چې افغانان د خپل هم زیماری قبول کړي او هر وخت دی په بچا باندې الزامونه لګي چې دا نور ملکونه دی او هغه چې کوم نه په افغانستان کې لګیا دي جنگونه کوي او د بل ملګری دا خبر وکړ چې سالیسی د امارات او د سعودي د امریکای د نور ملکونو سالیسی خبره هم وکړه دا هم ډیره خبره ده خو دی وخت کې چې کوم د امن خبرې دي طالبان سره نه یو خو په هغه کې څه پیشرفت تر اوسه پوره نه دي شوی او زما په نظر باندې چې کوم راحیل شریف برازی کابل ته نه ټول نه غټ چې کوم خبره به نه غو په ایجنډا باندې نه غو باندې چې هغه با ستريقه سره چې دا چې کوم د سولې خبرې دي چې دا بیا روان شي خو پدې کې بیا هم هغه خبره ده چې کوم د حقانی ډله دا هغه خو بیا هم ده چې ناست دا غي بیا هغه مسله په کې راځي د حقانی ډلې خبره په کې راځي او دغه شانتي بیا پکې د نور چې کم د پاکستانی طالبان دي دغه چې کم مشر د فضل الله دغه پکې بیا خبر راځي نو هغه ټولي مسلې په ځای باندې پرتی دي پاره کې هیڅ پیشرفت نه ده دغه شانتي اوس چې کم دایښ دی هغه په ننګرهار کې ډېر مخکې تللی دی دغه شان د یو چې کم دی نو خپل هغه ریډیو سټېشن هم کول کړی دی تر کې دا ټول خبرې هغه ماسک بیا راځي خو په دې وخت خو کوشش کوم د ناکام دغه دی چې ستاسو په سره دومره امنیت لګوند راشي چې دا چې کوم اقتصادي ګټ دی دا تر لاسه شي په دی
دغه د بلیم ګیم مثلا مو مطرح کړل او په عین وخت کې د پیوبل باندې ملامتي چولو بهیر چې د څوک لا کیږي چې دوام لري پاکستاني دا کوي چې پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله په نورستان کې دی او افغان حکومت کومک ورسره کوي افغان حکومت بیا د بل خوای دا کوي چې ایسای د قنید شبکې او نور سره کومک کوي او په افغانستان کې نرمي جوړ کړي ده د پیوبل باندې ملامتي چول او په عین وخت کې د سولې پروسه چې دوی بیا غوړي شروع کړي د روسي رپورټونو لمخې د حکومت په جوړ سي چې پکې به امریکا چین او پاکستان او افغانستان په ټول په ګډه کار کوي او امریکا او چین به د ناظر په صفت باندې دغه بهیر څاري د ناظرینو په صفت باندې تر څه حد پورې دغه د سولې بهیر عملی اقدام دی دا پښتنه به هم د هاشمي صاحب نو وکم هم د یوسف صاحب نو وکم په خو طالبانو یو لړ شرایط درلود د افغانستان مخالفینو وسوال مخالفینو شرایط درلود او فشارونه پر وارد سول کده امریکا د قواو د حضور لارخوه او کده افغان امنیتي ځواکونو لارخوه اوس چې امریکایي ځواکونه د ناتو ځواکونو خپل ماروي ماوریت په افغانستان کې پایتره سوال یې شمیرم لزور دور لزور ترسیږي په خاطر یو لکو زیات و په هغه وخت کې طالبان حاضر نسوله اوس به څنګه حاضر سي چې په دې روسي کې څول سوالې همونی ولې د کندوز شارم سقوط وکي ظاهراند سي ملمیږي چې تر هغه پورې دوی دا ډاډ لري د اقل چې دوی کولای شي چې سیمه ونیسي په دې حالت کې فکر کوي چې دوی به حاضر سي خبرو ته پیل بده هاشمي صاحب نو کو برته یوسف صاحب دا موقع ورکو
تشکر. ببینین با برآمدن نیروهای نظامی پیمان ناتو آمریکایی‌ها از افغانستان کشورها در صدد بدست آوردن علایق خود و برطرف ساختن ترس‌های خود در داخل افغانستان شدند. چین می‌بینیم شما یکی از فعالایی است که بارها وساطت کرد و بالای پاکستان شار آورد که مذاکرات افغانستان و حکومت افغانستان و طالب‌ها پیش بره. موضوع بعدی همکاری‌ها و کنفرانس‌های مثلا متعاقب یکی دیگه این مسائل واقع شد. چیزی که بسیار مهم است و شنونده‌های شما هم به اون مسائل اشاره کردن خصوصا شنونده آخری، من میخوایم اینو بگویم که واقعا حکومت افغانستان هم زیادتر سیاست های عکس‌العملی داشته در 14-15 سال و به قسمی که باید استفاده میکرد از امکانات ما نتونستیم استفاده بکنیم. مثلا در قسمت مسائل صلح شما ببینین اکثریت وقت ناکامی های خود را کسایی که در رأس حکومت افغانستان بوده مرتبط دانسته به دستاندازی های پاکستان در سیاست ریالیزم یا وقتگرایی که حکومت ها به خاطر به دست آوردن منابع از راه‌های مختلف به خاطر بقای خود کوشش میکنن، تلاش میکنن. مسائل رقابت های استخباراتی و بسیار زیاد وجود داره. حتی شما ببینید در جرمنی مرکل یک بار انتقاد کرد که ایالات متحده شنفت کرده یا گوش داده به گفته هایشان از طریق تلفن. بالاخره این مسائل در بین کشورها وجود داره، مگر باید کسایی که زمامدارا هستند اینا باید تلاش بکنن به خاطر مسائل سال و سال افغانستان. ما باید بیاد داشته باشیم هیچ وقت نبوده و فعلا هم تنها از طریق مفاهمه و گفتگو به دست نمی آید و باید فشارهای نظامی هم در ساحه وجود داشته باشه. سر مسئله بعدی که می خواهیم بگویم، ما نباید تنها از پاکستان توقع داشته باشیم صلح در داخل افغانستان بیاره. شما ببینید در داخل خود افغانستان هنوز همصدایی به خاطر آوردن صلح و به خاطر پرداخت قیمت صلح در بین رهبران در ساحات مختلف وجود نداره. موضوع بعدی که هسته ای هسته که طالب ها فعلا فرق کرده شراید. طالب های یک گروپی هست که زیر فشار پاکستانی ها و در داخل پاکستان هستن. گروپ بعدی هست که اونا مخالفت دارن و زیر رهبری ملا رسول قرار دارن که اونا در داخل افغانستان هستن و با رهبری که آیسای بر پاکستانی ها در اخیر تعیین کرد با اونا مخالفت دارن. گروه بعدی هست که در قطر و کشورهای دیگه هستن و در مجموع یک مسئله که عام بود درباره طالبایی بود که هر طالبی که از زیر سلطه پاکستانی ها برآمد در مقابل پاکستانی پاکستانی ها شعار داد. معلوم میشد که اینا گروگان گرفته شده بودن به خاطر خود منافع پاکستانی ها. به صورتش موضوع صلح را ما نمیتونیم که به یک بارگی و یک شبه جنگ چندین دهه پایین بیافه. مگر مسئله که بسیار مهم است این است که تلاش ها به خاطر صلح، به خاطر از اینکه پروژه تاپی هم عملی شود، از طرف کشورها شدت خواهد گرفت. مگر مسائل هم است که فعلا معلوم میشه که از کنترل حکومت افغانستان و پاکستان بیرون است. مسئله داعش که دوبال یک آدرس موثق و موجه نداره، این مسئله است. و موضوعات تنش های در روابط امریکایی ها و روس ها است در سوریه و در داخل افغانستان. و اخیرا همونطور که ما شاهد بودیم، روسا منابعشان اعلان کردند که با طالب ها به خاطر همکاری زایدشان معلومات استخباراتی و مسائل شریک میسازند. به این معناست که حکومت افغانستان فعلا در حاشیه قرار دادند. منازعه، ابعاد منازعه در داخل افغانستان در حالت تغییر است و خصوصا این تغییرات بعد از برآمدن قوت های ناتو و همپیمان های غربی حکومت افغانستان شروع شده و هنوز هم نقطه ختم نداره. چیزی که برای منطقه مهم است این است که ثبات منطقه را ما نمیتونیم که از ایالات متحده بخواهیم یا از روسا بخواهیم، مگر از کشورهایی که زینف هستند و ضرورت دارن به همکاری ما باید از این کشورها بخواهیم. و در مجموع کشورهای مثل ایالات متحده و روسیه و کشورهای اروپایی، اینها هم مسائل دارن که در صورتی که رهبرای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی فعال شوند، اینها هم باید به خاطر برآورده شدن او منافع تلاش بکنند.
تشکر آقای هاشمی. یک مسئله دیگه هم هست که رقمی که شما بیشتر بهش گفتن، خب این مسائل باید از امریکا و یا کشورهای غربی خواسته نشه، باید خودش افغانستان این مسائل بسیاریش مدیریت بکنه. سیاست حکومت وحدت ملی در آغاز به عوض به اصطلاح نزدیکی بیش از حد با هند، در آغاز به اصطلاح یک دست به طرف پاکستان دراز شد که هیچ بی‌نتیجه ماند. فکر میکنین آل حکومت افغانستان در نظر داره تا بازی متفاوتی را در پیش بگیره؟
واقعا به صورت یک شهروند افغانستان نباید به شما بگویم که حکومت وحدت ملی حداقل در یک سال اول پیدایشش زیادتر مصروف تقسیم قدرت و زیادتر مصروف رفع نزاهایی که از بابت انتخابات پیدا شده بود و خلای اعتمادی که بین ملت و حکومت پیدا شده بود زیادتر به او پرداخته. و مسائل صلح و موضوعاتی بوده که به خاطر علایق مردم و سرگرمسازی مردم یک بار یا چند بار مطرح کرده. مگر فعلا معلوم میشه که رهبرای حکومت وحدت ملی در رأس جناب دکتر اشرف غنی به یک پختگی به ارتباط تجربه اوضاع رسیده که فعلا یک دید محافظه‌کارانه به خاطر پیشبرد مذاکرات صلح با پاکستان داره و یک دید واقع بینانه به خاطر همکاری ها همراه هندوستان داره. و به می قسم در داخل افغانستان هم آهسته آهسته به این یقین رسیده که باید مشارکت مردم، خصوصا احزاب سیاسی و گروه های مختلفی که در داخل افغانستان هست، مشارکت و مشوره با اینا مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز برای خود افغانستان. و به خاطر تمدید و شدت دادن روابط افغانستان با کشورهای منطقه و اردن صلح می باشه.
تشکر آقای هاشمی.
ورڅوی سوزیسب مخکې پښتنه تاسو ته مرجه و فکر کوي چې دغه د سولې بهیر په اوسنی حالت کې طالبان به د تجربه شکی د افغانستان واستوال مخالفین چې هر ډله ده چې سولې تاذر سي او د افغان حکومت سره سولې وکي، څه ډول لارې چارې باید غوره سي او کوم ستراتیجی باید غوره سي چې دا کار وسی؟
طالبان سره مخکې هم خبرې نه په کار او اوس هم خبرې نه دي په کار. طالبان مخکې هم چې کله هم د طالبان سره خبرې شروع شوې دي، څنګه په قطر کې حتی کې دفتر کولو شو د طالبان سره د خبرو کولو او د هغې نه هېڅ نتیجه هم راونه وته. د هغې نتیجه دا شوه چې طالبان چې کوم دی نو اوس په څلوېښتو ولسوالو کې چې کوم دی د هغې دغه د حکومت دی. طالبانو همیشه د پاره که تاسو ګورئ نو دا غوی غټ چې کوم مطالبه ده نو هغه
خو جنگ هم نه کیږي. تقریبا 15 کاله جنگ وسو نتیجه ورن کړل، نو خو که جنگ نه کیږي نو بل لار بچي.
زه تاسو ته وایم کنه چې په دې وخت کې طالبان ټول نه کمزوري هم په دې وخت کې دي. طالبان تیر 15 کالو کې ټول نه کمزوري چې قوت په طالبانو کې نه په دې وخت کې دي. دا غوی چې کوم په منځ کې جګړې دي نو هغه روان دي. دا وی چې کوم مشر او مل عمر چې دا غوړه دی راغوندو هغه خصوصا مخکې مرشو خو هغه چې کم دې مونږ ته اوس بیا پته لګیدا نو دی وخت کې د غریب منځ کې جګړه روان دي دا یو داسې وخت دی چې په دې وخت کې د غوی په سر باندې گزار پکار دی او خو صحیح گزار پکار دی په دې وخت کې چې پاغي کې افغان قوتونه افغان چې کم ځواکونه دي هغه په دې کې برمخ شي او د دې چې کم د منځ کې جګړه روان دي دا غینه فائدو چې تکي او دوی دومره کمزوري کې چې دوی ځکه د دوی د ټولو نغړ مطالبه ده چې موږ په افغانستان کې شریعت غواړو موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو او دا چې کوم د چې کوم سیاسي نظام دی دا غوښتي ختمول غواړي دا شانته په پاکستان کې هم غوښتي دا غواړي چې هغه چې کوم سیاسي حکومتونه یې دا ختم کړي او دې کې اسلامي او شریعي نظام چې کوم نه غواړو خو د افغانستان خلک دغه ته تیار نه دي
په افغانستان نظام اسلامي نظام دی په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته وایي افغانستان اساسي قانون کې د لیکل شوی دی چې هیڅ قانون د اسلام سره په مغایرت کې نشي واقع کېدلای د افغانستان د اساسي قانون یو ماده ده نو دا خو کدا سیسلال وکي چې د اسلامي نظام غواړي په افغانستان کې خو نن یو پسل کې ټول مسلمانان دي کای نیم فیصد یو فیصد هندوانو سیکوي هغه طالبان په وخت کې په افغانستان کې ژوند کوي په افغانستان کې خو اکثریت مسلمانان دي او اسلامي نظام دي دوی خو د سیکولر نظام نه لري چې مسجد او حکومت سره جلا کړي لکه په نورو هیوادونو کې چې په افغانستان کې خو د سنې دي چې اسلامي نظام نشته
دغه څه خو په پاکستان کې هم د پاکستان عین چې کوم دی هغه خود شروع چې کوم دی هغه د قران د آیتونو د کیږي دغه شان د افغانستان هم دی خود هغه د مطالبه د طالبانو مطلب د مطالبه خو شریعت خو مطلب د چې د ټول چې سوم د تکراون دي ختم کې هغه خپل امیر المؤمنین چې کوم دی هغه راولي هغه خپل حکومت څنګه هغه مخ کې راوسته نو دغه شان دغه بیا خپل حکومت راوصل غواړي نو دغه مطالبه خو دغه منل نه دی په کار دغه شان د مخ کې کارځي سره دا ویلی چې دغه چې کوم نه طالبان زموږ رونه دی موږ سره خبرې کول غواړو د دیو د په دیو کې ما زموږه نقطه دا و چې دوی دومره کمزوري دي چې په دیو کې دین نور هم کمزوري کول په کار دي په دی باندې نور هم یې لغار په کار دي دې سره نور هم جنگ په کار دي چې دوی دومره کمزوري شي چې دوی خبرې ته تیار شي چې دوی راشي او دوی سولي تکيني ځکه چې سولي چې کوم نه مشه
یوسفزی اول یک سوال من شما میگم آیا پاکستان در زمین شما میگن کنا بیش از همیشه کمزور شدن آیا زوف از اونا را شما فکر نمی کنین که در پشت سر حمایت میشه از نیروهای نظامی پاکستان و زوف از اونا زوف واقعی نیست
پښتانه وخت سره دی وای چې پاسل کې د طالبانو نه پاکستان ملاتړ کوي او د طالبانو کمزوري کچيري پاکستان ملاتړ سره کوي نو بیا طالبان خو کمزوري نه دي کچيري په داخلي اړخ کې څه کمزوري سی وي په بهرني بوت کې خو د پاکستان پوز سره دی د ایداګانو له مخې البته
خو خو هغه کې خو هیڅ شک نشته خو دا چې ته معلومه ده خو ټول نړۍ په دې کې پاکستان هغه دا چې موږ یې شریف افغانان ته روان روان په دې وخت په باندې دا زور چول غوړي چې دوی چې کم دي په شانتي امریکای له پکار دای چې هغه زور واچي په دغه شانتي هندستان له پکار دای چې هغه په دې سوزن باندې په دې باندې زور واچي خو اصلي خبره هم دغه ده چې په طالبانو سره کله به نه هر څومره مدد یې خوشې ده نن نه غوښته سره دا مدد ختم شي په دنه په افغانستان کې دنه باغی باندې دومره زور واچول فشار باغی باندې واچول شي سم خبرو کول ته تیار شي ځکه چې تر اوسه پورې هغه مشه ده پاره خو دا چې کوم د سولي بهیر دی کوم د پروسس دی نه هغه یې دی لپاره استعمال کړی دی چې هغه ځان نور مضبوط
کی بله
دقیق تر اوسه پر صرف هم دغه کلی
به تشکر آقای یوسفزی آقای شمی شما به این باور هستن رقم که آقای یوسفزی گفتن که طالبان بیش از همیشه اسبا افتاده و ضعیف هستن و فعلا در مقابل زور از اونا باید کار گرفت تا اونا را به اصطلاح به میز مذاکره کشاند شما چقدر به این باور هستید
خب امرای آقای یوسفزی گرچه که نظر هر کدام و نظر شخصی خود میتونه داشته باشه من تا ما با کمال احترام امرایش مخالف هستم و موافقت ندارم به خاطر از این شما ببینید وقایعی که در داخل افغانستان فعلا واقع شده قندوز چند پیش سقوط کرد بعض ولسوالی ها در معرض خطر است اگر ولسوالی ها و یا ولایات
مثلا شکستی که در جنگ ها واقع میشه به سطح جغرافیا فکر نکنیم، به سطح تلف شدن انسان ها فکر کنیم، بازماندن اطفال از مکاتب فکر کنیم، از بین رفتن مواشی و ثروت مردم افغانستان فکر کنیم. به هر صورتش و یا به خاطر از اینکه ما افغان ها نسل در نسل در جنگ تولد میشیم، در جنگ کلان میشیم، محرومیت میبینیم، مشکلات داریم، خشونت ها داد میزنه، تمام از ایجاب میکنه که به خاطر صلح باید تلاش شود. درست است، یک راهی است که حکومت به قوت خود برسه که بتونه از حاکمیت ملی و از پیاده ساختن قانون در داخل افغانستان پشتیبانی بکنه و عملی بکنه. را مگر در پهلوی ازی هم سر ازی هم تاکید میکنیم که در داخل افغانستان ضرورت به مشی مصالحه است، یک مشی که بتونه کسایی که در دام استخبارات کشورهای همسایه مانده بود اونا را بالاخره به زندگی عادی بر بگردانه. این سرمایه افغانستان است که در جنگ تباه میشه، این که کسی به نام طالب استخدام شده و او اغوا شده و از او سو استفاده میشه و یا مسائل انتحاری و مسائل مختلف است، این در حقیقت ضعف اجتماعی در مجموع ملت افغانستان و در رأس از او حکومت افغانستان بوده که ما نتونستیم که استفاده بکنیم از منابع بشری خود، کشورهای دیگه آمد از استفاده کردن. مگر در مجموع موضوعی که ما موافق هستیم این که مذاکرات صلح باید باشه، هیچ کسی نظر در مقایسه با ما مردم افغانستان ارزش صلح را نمیفهمه، به خاطر از اینکه همیشه آرمان ما بوده و همیشه ما از جنگ ها ضرر دیدیم و همیشه ما با مشکلات مواجه بودیم. اقتصاد از این کشور رو به رکود رفته، مردم از این کشور رو به فرار رفته، آینده مردم در داخل از این کشور تضمین نشده و بالاخره در هر دو طرف خط مردم ما به نام های مختلف از بین میره و بنان ایجاب میکنه که مذاکرات صلح پیش بره. و اگر طالب ها از جنگ خسته شدن و یا پسمان هستن، چی خوب که از یک طرف وقت فشارهای نظامی مؤثر شده، از طرف دیگه آغوش مردم افغانستان بر خود اولادای افغانستان باز باشه تا اینکه بتونه که از امو حقوقی که قانون اساسی افغانستان بهشان داده از او برخوردار شه. موضوعی که جناب یوسفزی صاحب در ارتباط مؤلفه های نظام یا خواست های طالبان به خاطر تشکیل نظام گفت، شما ببینید مسئله صلح مسئله اول است که در قدم اول ده او هم آتش بس مهم است، مگر مسئله چگونگی نظامی به خواست مردم تامین میشه. طالبان یک بار دیگه هم در افغانستان آمدن حکومت کردن و دیدن بالاخره که مردم همگام و هم نظر و هم سو نیست با خواست هایشان. بنابراین موضوع سرازی است که اگر ما بارها استفاده شدیم به خاطر ازی شدیم که ما نتونستیم منابع بشری خود را خودمون مدیریت بکنیم و این وقت ازی است که از یک طرف فشارهای نظامی، از طرف دیگه مذاکرات صلح پیش بره تا بتونه که افغانستان امو رای ترقی رو پیش بگیره، رای انکشاف و پروژه های انکشافی رو بالاخره تطبیق بتونیم در داخل افغانستان. در غیر از او به ما شما معلوم است که جغرافی افغانستان و افغانستان خودش کشور کوهزار و کوهبند است و بسیار ایجاب میکنه که نیروی فوق العاده زیاد باشه که بتونه از هر کوهپایه و از هر تپه و از هر کوچه افغانستان محافظت بکنه اگر صلح نباشه. بنان صلح مفاد بسیار زیاد برای مردم ما داره و باید مذاکرات پیش بره.
تشکر.
مننه. روسی شبوکی د خبرونی تقریبا درې دغه وخت پاتې یونیم د قبه هر ملما ته ورکوچی څنګه کولای شي چې افغانستان د پاکستان او افغانستان او هند مثلث د سیړی کی جوړ کړی چې د ټولو ګټیم پکښې د زمینی او پاین وخت کې د سیو فزر امنیتی سی چې یو د بل نه په عام اصطلاح خارونه خوري او اندیشنی ونه لري. ورجو اول یوسف صاحب ته ورسته به هاشم صاحب ته موقع ورکړه. مهرباني وکړئ
میهمان ما یک نیم دقیقه وخت درن بفرمایئ. آقای یوسف زی،
ما څنګه چې مخکې وویل تاسو ته چې افغانستان د خپل نېشنل انټرست وګوري او د هغې مطابق بیا فیصله وکړي. په افغانستان په دې وخت کې د ټولو نه چې کوم غټ ضرورت دی نه هغه دا دی چې روزګار د افغانستان د ټولو نه غټه مسله ده، امنیت هم د ټولو نه غټه مسله ده. او که تاسو د افغانستان د ظلمونه تپوس وکړئ نو هغې وایي چې زموږ ټولو نه غټه مسله چې کوم دی نو هغه د روزګار موندل دي. نو په دې وخت کې داسې اقتصادي ډیولپمنټ داسې پکار دی، په دې وخت کې داسې ترقي پکار ده چې د هغې د وجې نه په افغانستان کې دننه ظلمو ته ظلمو الکانو او جینکو ته په دې وخت کې د روزګار چې کوم ذرایع دي نه هغه ورته ورکړی شي او د هغې نه پس بیا کېدای شي په خپله د سولې چې کوم خبرې دي او د امنیت چې کومې خبرې دي نو کېدای شي دا په خپله بیا ورو سر ته ورسي.
تشکر جناب آقای یوسف زی. آقای هاشمی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. بالاخره شما با نظر داشت نزدیکی هند با افغانستان و اثرگذاریش در مثلثی که امکانم از اون هم برد افغانستان، پاکستان و هندوستان چه خواهد بود و دورنمای صلح به نظر شما چگونه امکان پذیر است تحققش؟ آقای هاشمی،
هاشمی صاحب
متاسفانه که در لحظه آخر برنامه ما تماس خود با آقای هاشمی از دست دادیم.
فکر کنم چې تخنیکی ستونزه به و هاشمی صاحب تلفون قدسه ویدی سید فرهاد هاشمی صاحب نډیر زیاته مننه کو چې په خبرونه کې زموږ سره برخه واخله. دغه راز د اسیم یوسف صاحب نه هم مننه کو چې د نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې زموږ سره برخه واخله. د ټولو اوریدونکو نه مننه کو چې پر تلفون باندې زموږ سره خبري وکړلې، خپل نظریات او خپل پوښتنې مطرح کړلې. دغه راز د فیسبوک نه د اوریدونکو نه هم مالته لیکلي وي خپل پوښتنې او زریته زموږ سره متر کړو. دغه نام مننه کوم چې په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ.
بله، برنامه حاضر دمې چې تمام شه تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم. شب خوشی بر شما آرزو میکنیم و فراموش نکنیم که تا چند لحظه بعد برنامه پشتو پیشکش میشه. امید ما را همراهی کنیم.